افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د یونان ساحلي ګارد پرون شنبه وویل چې په ختیځ کې د روټس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړ شوي او ټول ژغورل شوي. د افغانستان ادبادي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ګارد وویل چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شو یا قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړل. چارواکو وویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. په دې پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. ساحلي ګارد اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي. او بخی ساحلی گارد وویل چې اتلس افغانان افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان ژغورل شوي دي. چارواکو همدارنګ ویلي چې یو شمېر ژغورل شوي په روغتون کې بستر شوي چې د یو وضعیت نازک دی. د یونان چارواکو دغه پیښې په تړاو د دو ترک ادباو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د قاچاقوړونکو تور پورې کړی دی. ویل شوي چې دغه کښتۍ له چپه کېدو وروسته ډوبه شوې ده. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یوناني چارواکو ویلي چې سږ کال به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمېر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي یا روان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکونکو د خوشی کې دوه خبر ورکړل. دی مرکز پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د خصوصي تلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی خو په کابل کې لا هم د تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویلي چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن می پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې لارې تر پرانستل کېدو پورې به کوچني او باروړونکي موټر په نوبتي ډول پر جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکو موټر هر ورځ لدواړو مسیرونو تګ راتګ کولای شي. خو بارونکو موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه بارونکو موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر ته د جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل ځان سره ولري. د سالنګ لویه لار هر کال د ورښتونو او توپانونو له کبله د موټرو پر مخ د لنډې مودې لپاره اکثره وختون تړل کیږي. د امریکا پوځ نن یکشنبه وویل د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشو چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د پنهښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. که څه هم د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یوې برسیرن ټپي شوی څه ډول ماموریت مخته یوړ. د پوځ په وینا د یو اس اس هری اس تورمان کښتۍ لخوا دی او رهبری کیدون که مزایل وشتل شوی او چې په تیر وطن په اف ای اتلس دوله الوتکه چې لدې کښتۍ څخه پورته شوی ولګیدلې. لدې مخکې سن کم د شنبه پورز ویل او چې ځواکونه په هوایی هدفي بریدونو کې د یمن په پلازمینه سم آ کې د ایران لملاتړ د برخمن حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د قومندې یو مرکز او د مزایلو یو زیرمتون په نخه کړی وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 45,228 تنو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلې چې په دې موده کې د روان جګړې لکبل یو سلو وزره 1503 تنه انټپیان شویری د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریزي حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي په غزه کې دا جګړه او رسل هغه پایل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2000 دروشتم کال د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1200 کسان وژل شو او شاوخوا 2500 نور يرغمل کړی شو. د افغانستان فوتبال د غوړ لیگ د څلورم فصل د شپږمې اونۍ په دوام باندې نن یکشنبه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش له مخې به د عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروز ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسیده او په بل لوبه کې د هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحل څپه ته 2-0 ماته ورکړه. د افغانستان فوتبال د غوره لیگ څلورم فصل په هرات کې د 200 لوبډلو په ګډون د قوس میاشتې په 14 پیل شوی دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې له 4000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژونکو ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 1500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجون کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبور کیږي خپل ناروغان گاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چه هر کال تقریبا 9450 کسان زوم د معلوماتو د روپی سیکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق د سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي او زوم د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دی وژن کې ناروغي باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبې وزلې کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه اخیستی ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومانو په باب ویلي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ما شومان د وینې سرطان پراتري خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک منشتري او را دومره مستندوی اداري دي د دوړو کارونه ورکې داخدي بد دي دا ممکن ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوي پلان داس دي چې افغانستان د راشیو همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحل کړی ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې یو دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاګلی شنواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان داخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کېږي چې دا په نسان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو داخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16,000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په 50.9% زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډېری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختې پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملکی ام وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونې کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې هم دا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم. په 1993 کال کې بغلان زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اوسې؟ دنده څه وه؟
شرایط پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې چې په خمرې وړکای ښار ده او څو سی وړکی ښار کې اوسېدلې. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته لږې مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې هغوی سره کار وکوم.
اټس ډول کار دی کاوه. د تاسو خپل دنده څه و؟
دغه مؤسسه چې و د ماشومان د ادبیات برخه کې کار کوي، په نوم د ګروي قهوره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او انلاین وو. اوس یوازې لاین ډول ده. التم د مشمن د ادبیات برخه کې کار کوي. په دریز ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول. ازبکی، دری او پښتو باندې سمای په پښتو برخه کې کار کوي.
کله چې جمهوریت سقوط وکاو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په داند کې دی؟
بل شک ډیر تغیرات را وصل. موږ لړی رستونز سره مخامخ کړلو. ځکه چې ما د 3 روز لو رسپانه سره همکاري درلودل. ولته مې نه دند اخیسته و. درې میاشتې وکیدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوي او ورې سره سره مهمه همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور سلو دي.